په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرې نږدي. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کروالی ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر رسانی پورې په نادولتي ادارو کې ښځې کار نشي کولی. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکو حجاب سم نه مراعت کوو. طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیول او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمیر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ پورې رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه ونیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکېني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهراً د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوال طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاوه. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي. ایران ویلی له پوهنتونونو منع شوي افغان نجونو سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې پرون کړی ده. په اعلامیه کې ویل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی و او د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په تړاو د ایران دریځ ورسره شریک کړ. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس متي الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبیدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوالو برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دی. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرانس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نه شي. اکار زیاته کړه دا به تېروتنه نه وي چې ووایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د اوربن لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د غراز مو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ولې طالبان ورسته بل پر ښځو فشارونه زیاتوي؟
طالبان یا اسلامی امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحت څنګه کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه لیوی خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د نوې اقدام په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کارن ډکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې لویې بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه حق لري چې طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د غرض د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې د روانو غبرګونونو چې دا به څومره اغیز ولري په اړه مو له یوې محصلې سره خبرې کړي.
موږ ته کومه بله لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو، هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې یو شمېر محصلان د نجونو د پوهنتونونو د بېرته خلاصېدو غوښتنه کوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلی او د جی آی اندېښنې وړې بللی دی. تر دې مخکې هم د ډېرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د طالبانو لخوا په کورونو کې نیول شوي دي. تفصیل به د سفیر لاستنګزي په دې رپورټ کې واورئ.
د نا دولتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ وباله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی.
ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسېدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشرې ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو دا اقدام غندلی. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته وکړ چې تر بل امره پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به لاغ شي. پخوانی حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نا دولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د درې اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 انجوګانې ثبت کړي دي. په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عام روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکاخیل وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. صفی الله ستانکزی له اغلی اکاخیل سره مرکه کړې ده. په سر کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی ده.
زه په لومړي قدم کې جدن د تخبی کوم او د بخلو وړ نه ده، ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور وظایف چې زموږ خویندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډېرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړي، هلته دوی مصروفه دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي. نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو زما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنګه کو خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي، بغیر د هغې نه لا ستونزی به هم دی سی او دلته یو یو قشر چې دی ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دا محروم سي د خپل حقوقونه دا غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت په دغه مکتوب کې ویلي دي چې خزو ګواکې حجاب نه رعایت او دغه شخصي مؤسسو کارکونکو تاسو د خپل سترګو لیدلای حال راته وی د افغانستان خزي په څرقم لباسونو کې ورزي چې دوی همیشه په دې برخه کې پر انتقاد وي.
خبره بل شی ده ستانګزه سي موږ تاسو په ټولو مسایلو پیګو په ټولو موضوعاتو پیګو چې درد بل چی ته ده او کوفتی او انتقام د چان اخیستل کیږي کوم خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور د موږ د حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا پلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر بل چې ته دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغه سي باید یعنی اولنی خبره یا اولنی غوښتنه دي دوی دا چې دوی په رسمیت وپیژندل سي او په رسمیت پیژندل په دا شکل نه دي ستنه
ځکه نړیواله ټولنه پر اساس کې ملګرو ملتو اوس دغه تطبیق کړی دی د دوی دغه ورستای مکتوب چې د کار په ارتباط دی فکر کوي یوازې دغه کافي دی یا نور څه کېدای شي چې طالبان له دغه سي اقداماتو لاس په سر شي؟
پوری نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان خي زه جدن په دوی هم انتقاد لرم موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې زموږ خولې پټې دي موږ خبرې نسو کوی موږ ازادي د بیان نه لرو حق د کار نه لرو حق د تحصیل نه لرو او هر شیبه موږ ته امنیتي خطر ده امنیتي د اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې د ما لپاره ستونزې وي مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم هغه حق چې ماته قرآن راکړی هغه حق چې ماته خدای راکړی زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي په یو تعقیب باندې په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي زموږ غږ واوري او یو قشر چې د یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دی خویندو زحمت پیستلای درسونه ویلي تحصیلی کړی مستونزې لیدلې دي نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده د دوی شرعي حق ده.
خزینه فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکا خیلوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د طالبانو د ورستي اقدام په وړاندې د نړیوالو توند عکس العمل نه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرین ډاکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یو لوی بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بللی او تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. توماس ویست ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دا د طالبانو لخوا ښځو ته د سزا ورکولو یوه بله ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی له خطر سره مخ کړي. رینا امیری تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناکې لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکوونکې لري چې په دې هیواد کې په بشري مرستو رسولو کې ونډه ډېره مهمه ده. اروپایي ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یوه لویه تمویلوونکې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې د ښځو پر کار کولو دغه بندیز باید د مرستو پر بهیر څه اغېز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز آل اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه له دې مخکې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړې بیرته واخلي. یونامه خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي.
نور پاستی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا هم زموږ تعلیمي خبرونه مهیروي. البته د درسي ساعت د پروګرامونو د لړۍ و نوې برخه د خبرو د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنوب په وړاندې د پونتون او خونځو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي. په دغو لاریونونو کې د پونتون او خونځو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه لاریونونه به بالاخره کومه نتیجه ورکړي.
مخته کوم بل هلاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو نو یوازنۍ همدغه یو لار ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا چې موږ مظاهري او لاریونې وکړو دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنه کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو په هر هیواد کې دغه سې لاریونونه کې کچېری څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده. یعنی موږ ته ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په هڅه اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي هغه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کانفرنسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده. نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي. یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینې استعفا ورکړله. تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کیږي که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
آغلی احمدزی، اوس یو بله پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغو ډیرو فشارونو، نړیوالو فشارونو، ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرفانو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یو لار اوسی کی کنا. لکه دوی چې دا هغه تیر تاریخ ته چې موږ وګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوی وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړې کنا، چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبور شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
ښځینه فعاله عائشه احمدزی و چې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانستلو لپاره د وروستیو لاریونونو چې هغه به څومره اغیز ولري خپل نظر سره شریکو. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د پرون د وسلوال طالبانو لخوا وهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو امتحانې نه ورکو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې ډبولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران قضایي قوې په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه یې منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکوم و محمد قبادلو او سلمان سعیدي دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. جزئیات به له سفیر لستانګ زیوارو.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې، ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 3500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه یې ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده، پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې یو شمېر محصلین جونې د دوی پر مخ د پوهنتونونو د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې محصلان په افغانستان کې پر ښځینه محصلانو د زده کړو بندیز ته زیاتې اندېښمنې دي. دوی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ نور حال په دې رپورټ کې.
از دولت امارات اسلامی تقاضا مندیم که لطفا دروازه های علم و تحصیل را برای بانوان و خواهران خود نبندند.
فی
فرشته د غزدی جاغوري ولسوالۍ د غجر بازار په یو شخصي انسټیټیوټ کې د طب څانګې محصله ده. دا وایي سخت اندېښمنه ده چې په ټول هېواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړل شوې. نوموړې د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې پرېږدي په افغانستان کې نجونې زده کړې وکړي چې له نړۍ سره د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. ستاره موسوي بیا یوه بله محصله ده. دا پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ له بندیز وروسته سخته مایوسه سوې. ستاره باور ورکوي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ دا د ښځو تعلیم د هیواد پرمختګ او ښه راتلونکی بولي.
ښځینه او نارینه موږ ټول غواړو چې خپل هیواد آباد کړو، همدارنګه درس ووایو، تحصیل وکړو. موږ هم هیله لرو چې خپل هیواد آباد کړو. زموږ فکر یوازې د آبادۍ فکر دی چې له دغې جهالت څخه خلاص شو.
د طالبان حکومت تل وړو زده کړو وزارت تیرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پورې نجونې نسي کولی خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې سي. سکینه ممتاز په دغه ځای کې یوه بله محصله ده. دا وایي خپل راتلونکي ته پام وړیا ده او وایي هیڅ نه پوهیږي چې څه به ورسره کیږي. د دې په باور که ښځې تعلیم یافته نسي، هغه ټولنه به تر ابده وروسته پاته او په کړاوونو کې راګیروي.
دا خونځي و دروازې چې تړلې وي، نو واقعا یو هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. ښځې د یوې ټولنې زیاته برخه جوړوي چې خپل هیواد جوړ کړي. دا خونځي و دروازې د پوهنتونونو دروازې دي. د نجونو پر مخ د خلاصې شي چې نجونې په مثبته توګه خپل ژوند او تحصیل ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت له دغه پریکړې سره د هغوی حکومت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي. د ټولو مجاهدینو سمودایله ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې فتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي. ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غږ د دې ضیمت سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه اړیکې ګرانه. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د افزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلې وه د کنټینر تر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نه شته کېدله، چې هغه د دې سره چې ناست ولاړ وه خلک نه شته کېدله. نه د خوار څخه پوښتنه وه، نه د مسلم څخه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره سوله چې مسلمانۍ ښېګر سره مطلق نشته. نور نه هغه خپل خیانت د دې سره ورسره دی. زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې دونکو د دوهمه برخې تور نږدې کېږي. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو لړۍ چې د درسي ساعتونو دی البته یو نوې درته خبرو، خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکونکي کار ته پرېنږدي. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کرواله ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شو چې تر امر رسانی پورې په نا دولتي ادارو کې خزې کار نشي کولای. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شو چې ګواکې دغو ادارو خزینه کارکونکو حجاب سم نه مراد کاوه. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت کړل. طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړ شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې پرون د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا ووهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل او ووژل شول. او ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه بساره لدی چې انقره د کیف او موسکو ترمن د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونرسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل چې داسې ښکاري چې دغه جګړه به د 2023 کال ته هم وغځیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو، اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایله ور ورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام مینجنه وګرځوله. دوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه یې پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی حوا نه هم پیدا کړه تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلودی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ. چې بیا وروسته ابو العباس صفا ته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 122 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنی د هغو د طرفدارو دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفا ته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفا څوک و. ابو العباس صفا د 122 څخه تر 126 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی 4 کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله ده ته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفا په خپله 4 کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکي ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل 4 کلن دورې څخه وروسته په 126 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډیره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلی د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 158 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به په ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای. ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه و لیدلې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کو مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د لمنځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وغوښت. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو والی حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي؟
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
مکتب تزا